ګران اوریدونکو، السلام علیکم. ستړي مشي د وایس اف امریکا دیوا په لوی خیبر پښتونخوا خبرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. نن د زیارت ورځ کال 2000 د اگست میاشتې 6 نیټه ده. په پاکستان کې د ماښام ته، افغانستان کې ونی می، او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ورځې 11 بجې شوې دي. په دې خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه هم لرو، خو لومړی ورزو د مهمو خبرونو سرټکو ته. د افغانستان په خوست ولایت کې د پاکستان د وزیرستان کډوال وای په وخت کې ورسره مرسته نه کیږي، نو بیرته دی ورته د تلو لپاره د غلام خان د بندر لار خلاص شي. افغان حکومت وای دی ورسره مرسته کوي. او د افغانستان صدر اشرف غنی نن په یو ویډیو پیغام کې ویلي، افغان حکومت د خپل خوانه د سولې دراتک لپاره د پام وړ اقدامات ترسره کړي، او طالبانو ته هم پکار ده چې نور د بیزای پلمو ډډه وکړي. او د امریکا ډیموکرات ګوند د نائب صدارت لپاره ټاکل شوی امیدواری کمالا هاریس تیره شپه د ګوند لخوا د هغې نومول منظور کړي، او د ډیموکرات قومي کنوینشن ته په خپله وینا کې ویلي، موږ به د هغه امریکا لپاره جنګیږو چې موږ ټول یې پیژنو. او اوس د دې خبرونو تفصیل. د افغانستان په خوست ولایت کې د پاکستان د وزیرستان کډوال وایي که په وخت ورسره مرسته نه کیږي، نو د بیرته تګ لپاره دی ورته د غلام خان بندر لار خلاص شي. په افغان حکومت وایي دوی د دغه کډوالو سره وخت په وخت خپلې مرستې کوي. خوست کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي، چې ژوند یې د سخت کړاو سره مخ دی او د حکومت او نړیوالو مؤسسو د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي که په وخت ورسره مرستې نه کیږي، نو د بیرته تلو انتظام دی وشي. په خوست کې نږدې 8000 کورنۍ په وزیرستان کې د پوځي عملیاتو د لاسه د پولې پورې خوا د افغانستان په خوست ولایت کې ژوند کوي. په خیبر پښتونخوا صوبه کې د بیړني امداد ادارې پی ډی ایم ای د شمالي وزیرستان بې کوره شو کورنیو لپاره د 3 کروڑ روپو د امداد اعلان کړی دی. د دغه ادارې چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د ضربیاز پوځي اپریشن د لاسه بې کوره شوي 15000 نه زیاتو کورنیو ته به دغه امداد د سیم کارت په ذریعه ورکړل کیږي. او پاکستان د کرونا وایرس ویکسین په انسانانو د ازموینې منظوري ورکړې ده، او د چین دوه کمپنیانې د پاکستان د حکومت سره په ګډه دغه ویکسین جوړولو کې کار کوي. اخوا د ترګرو د مالي سرچینو د تړلو نړیوالې ادارې اف ای ټی اف لخوا پاکستان ته د ورکړل شوي شرطونو عملي کولو په اړه د پاکستان قومي اسمبلۍ لخوا 12 قانوني مسودو د منظورۍ وروسته سینټ کې هم د دغې د منظورېدو کار روان دی. او په پیښور کې پولیسو هغه یو وکیل نیولی چې ورباندې تور لګي. عدالت کې د فیصل خالد په نوم ځوان ته تمانچه ورکړې وه، او هغه پې د مذهب د سپکاوي په تور ملزم په ډزو وژلی و. او افغان صدر اشرف غنی نن د افغانستان د خپلواکۍ کلیزې د لمانځلو په مناسبت افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته په یو ویډیو پیغام کې ویلي، دوی د سولې په برخه کې عملي ګامونه پورته کړي، او په کار ده چې طالبان هم د دایمي اور بند اومني، او زر تر زره د افغانستان د اسلامي جمهوریت سره مخامخ خبرو تکینی. اشرف غنی ویلي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په وړاندې ټول خندونه لري کړی دي. افغان طالبان بیا تر دې مهاله په دې دریز دي چې وای کله چې ټول د پام وړ بندیان د حکومت له زندانونو خوشی شوي نه وي، په یو اونۍ کې د نن د افغانانو خپل منځي مذاکراتو ته به کینی. د امریکا ډیموکرات ګوند د نائب صدارت لپاره ټاکل شوی کاندیدی او د کالیفورنیا ایالت سینیټر کمالا هاریس تیره شپه د خپل ګوند لخوا د هغې نومول منظور کړی دي، او د ډیموکرات قومي کنوینشن ته یې په خپله وینا کې ویلي، موږ به د هغه امریکا لپاره جنګیږو چې موږ یې پیژنو. د امریکا کالیفورنیا ایالت 55 کلنه سینیټره کمالا هاریس د امریکا لومړی تور پوستې او په خټه د سویلي اشیا میرمنه ده چې د نائب صدارت لپاره د ډیموکرات ګوند لخوا نومول شوی. د کمالا هاریس مور د هندوستان او پلار یې د جمیکا نه امریکا ته د کډوالو په حیث ورغلی وو. او د امریکې د جان هاپکنز یونیورسيټي د شمیرو تر مخه د نړۍ په 138 هیوادونو کې د کورونا وایرس له امله تر اوسه پورې 1,88,000 او 14 کسان مړه شوي، او په 2,40,000 او 20,000 نه زیاتو کسانو کې دغه وایرس موندلی شوی دی. کرونا وایرس تر ټولو زیات کسان په امریکا کې مړه کړي چې شمیره 1,03,000 نه بر شوې ده. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دیوا لوی خبر پښتونخوا خبرونه ته وګی دا خبرونه تاسو د وایس اف امریکا دیوا په فیسبوک باندې هم نیخ پنیغه دا وخت ګوري زه بختور شایم تاسو ته وایو چې تر نیم ساعت پورې یا نیم ګنټې پورې به موږ خبری خبرونه تاسو ته وړاندې کوو د خبری خبرونه وروسته به بیا موږ په پخوانی قبایلی سیمو چې اوس په پښتونخوا کې ورګړې شوې دي په دغه کې په قانوني پیچیدګو باندې او دغه ته په قانوني چیلنجونو باندې خبرې ترې کو قانون په هغه سره راځي او هغه براته د دغه سیمو وروستي حال وای خو لومړی ورزو د افغانستان خوست ولایت ته چرته چې د وزیرستان کډوال د پاکستان د وزیرستان چې کوم کډوال دي نږدې 8000 کورنۍ دي دغه کډوال ګیلمن دي چې ورسره یې ډول مرستې د 13 شپږو میاشتو راسي نه کیږي او دوی وایي ک حکومت او نړیواله مرستندوی ادارې ورسره خپل مرستې نه کوي نو پکاردار چې دوی ته پاکستان ته د ورتګ چې کملار ده د غلام خان د بندر دا ورته پرانستلی شي د دغه کډوالو سره خبرې اترې کړې دي د ډیو رادیو خبريال حقمل روان او یو رپورټ یې تیار کړی
خوست ولایت کې مشت وزیرستاني کډوال چې نن د خوست ولایت د کډوالو چارو ریاست مخې ته د اعتراض په ډول راټول شوی ویل چې د تیر شپږو میاشتو راهیسې ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې چې د دوی ژوند سخت کړاو سره مخ ده د وزیرستاني کډوالو ملک حبیب خان متخیل وای چې نږدې و میاشتې شي چې د دوی سره مرستې بندې شوې دي او دا خلک مرستو ته ډیر اړتیا لري
مهرباني دا وشي چې د وزیرستان د کډوالو یو غام یو طریقات کپنړیواله وی کا د افغانستان دولت څنګه وی چې د خل سره پامیاس مرسته وشي
دوی دا هم زیاتوله چې کدي دوی سره مرستې نکېږي نو ورستې غوښتنه ایدا ده چې دوی ته پاکستان ته د بیرته تګ لپاره د غلام خان لار خلاص شي چې دوی خپل سیمه تولاړ شي حکیم خان چې په 2014 کال کې افغانستان ته کډوال شوی وای چې په اولو دریو کالونو کې د دوی سره د افغان حکومت یونیسیار او نورو مؤسسو لخوا مرسته کیدل
مخکې ډالر رکور ار زمیته مو ته دلرګی ته 8 ډالر پرې خبرک شوی دی اوس بیا 1500 کسونه ته وی چې درکېږي هغه کیم ته سي د سپیرې د درګي د لشیرو د لکانو د مرکز د پدې کې خساشته نه د کوشته موږ غوړو چې دا د روپل شي
د خوست ولایت ویان تل منګل وای چې د وزیرستاني کډوالو سره په بیلابیل برخو کې مرستي شوې دي د دوی غوښتنې مرکزی ادارې او یونیسیار ته رسولې دي او یونیسیار څخه غوښتي چې په دې برخه کې د دوی ته پر وخت باندې مرستي ورسوي
یونیسیار نو غوښتنه کړې چې د دوی سره د مرستو په برخه کې موږ سره همکاري وکړو تر څو دوی ته پر وخت باندې مرستي ورسوو همداشان د نړیوال خوراکي سازمان څخه هم غوښتنه کړې چې په دې برخه کې دوی له موږ سره همکاري مونږ هڅه امداد چې د شمالي وزیرستان د ګلان کيم د کډوال لپاره مرسته راجلب
کړي ښاغلی منګل وویل چې دوی هڅه داده چې د خریه مؤسسو او مرکزی ادارو څخه د مرسته غوښتنه کړي چې په نږدې راتلونکي کې بل دوی سره مرستي هم وشي د یادونی ورد چې یاد کډوال په 2014 کال کې هغه وخت افغانستان تر کډه شول چې د پاکستان فوج لوخه په وزیرستان کې د ضرب عزب په نوم فوجي عملیات شروع کړل چې د خوست په ګډون پکتیا او پکتیکا ته په زرګونه وزیرستاني کډوال راکډ شول چې ډیری بیر تخپل سیمو ته کډ شول دا مهال د خوست ولایت په بیلابیل سیمو کې نږدې 8000 وزیرستاني کډوال ژوند کوي حکمل صدات دیو ریډیو افغانستان
قدر من اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دیوا لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ته وګی نه خپل زمنګ د خبرونه د واشنگتن ناوري ورزو یو بل مهم رپورت په لور د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی نن په یو ویډیو پیغام کې ویلي افغان حکومت د خپل خوانه د سولې د راتګ لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړی دي او په کاردار چې طالبان هم په افغانستان کې د امن لپاره او د سوکالۍ او خوشحالۍ لپاره زر تر زر اوربند عملی کی او د دې ترڅنګ د افغان حکومت سره د سولې خبرو تکینی. د ډیو رادیو خبريال حق مل روان په دغه باندې تفصیل رپورت راکړي.
ولسمشر غنی یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې تاوتریخوالی کم کړي او د سولې خبرې پیل کړي. ولسمشر غنی په خپل ویډیو پیغام کې وايي افغان حکومت له خپل لوري د سولې د راتګ لپاره د پام وړ اقدامات ترسره کړي او طالبانو ته هم پکار ده چې له بې ځایه پلمو ډډه وکړي. نوموړي نن افغان پوسټ په خطاب کې په ویډیو پیغام کې ویلي افغان حکومت سولې ته ژمن دی خو ترڅنګ یې پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو غږ کوي چې د ارضي تمامیت او ملي ارزښتونو دفاع ته تیار اوسي.
با عزت او تلپات سوله راتون کده زکه پخپلو کوخونو او وختل اراده مو د افغانستان سوله په ملی منطقوي او بینالمللي بس بدل کړه. د با عزت سوله لپاره مو ټول شرایط آماده کړی. موږ د سوله په برخه کې نه یوازې خپل اراده او ژمنتیا خودلې بلکې عملی هڅه او اقدامات مو کړی. د طالب زندانیان آزادول او د سولې مشورتي لوی جرګه جوړول زموږ د هڅو غوره پیلګی دي.
ولسمشر غنی زیاته کړی افغان حکومت ل خپل لوري بندیان خوشی کړی دی او پر پاتې بندیان هم بحثونه روان دي خو طالبانو ل خپل لوري نه تل تریخوالی کم کړی دی او نه هم سولې تجمنتیا ثابته کړی ده.
سولې الهي امر او زموږ د ولس ل لوی هیلو او ملي ارمانونو څخه ده. هغه تر رسیدل مخبل رسالت او مسولیت کړو او په همدې خاطر مو بار بار د طالبانو ډله باندې غږ کړی چې دایمي اوربند ومني او ژر تر ژره د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي.
ولسمشر زیاتوي افغان پوځیانو په دې وروستیو کې مهمې لاسته راوړنې لرلې دي او توانېدلې چې په خپل همغږۍ د ترهګرو پلانونه خونسا کړي او دایش ډلې هم له ماتې سره مخامخ کړي ده. طالبان بیا تر دې مهاله په دې دریض دي کلی چې ټول د پام وړ بندیان د حکومت له زندانونو خوشي شي. په یوه اونۍ کې د افغانانو خپلمنځي مذاکراتو ته کښېني. د مشورتي لوی جرګې د پرېکړې او د ولسمشر اشرف غني د فرمان له مخې باید د طالبانو 400 بندیان خوشي شوي وای. خو له دې جملې یوازې اتیا بندیان خوشي شوي دي. پاتو نورو په اړه ویل کېږي چې په اړه یې ملاحظات شته. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي دوه ورځې وړاندې د یادو بندیانو په اړه په یوه خبري کنفرانس کې ویل چې د پاتو بندیانو په ډله کې ځینې خطرناک ګڼل شوي چې د صدیقي په وینا نه یوازې افغانستان بلکې نړۍ ته هم خطر پېښولی شي. دا په داسې حال ده چې د طالبانو د شپږو بندیانو د خوشي کېدو په اړه استرالیا او فرانسې لخوا افغانستان له حکومت سره ځینې اندېښنې شریکې شوې دي. که څه هم د خبرو د پیل لپاره د افغانستان حکومت خپل مرکچی پلاوی لوړاندې معرفي کړی خو تازه د طالبانو د مذاکره کوونکي پلاوی د هغو ولسو کسیزه لیست نمونه هم ترلاسه شوي چې تمه ده له افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي. حکمل صدات، ډیوه رادیو، افغانستان.
ارمن اوریزن کو لیزن کو وایس اف امریکا یو تا وګی څنګه تاسو په خبرونو کې وخت وخت باندې اورې په امریکا کې میاشت لو پس صدرتی انتخابات کیدونکې دي. د ډیموکراټانو کنونشن یا روایتي غونډه چې پکې خپل امیدواران ټاکل کیږي سلو روزنه د غونډه روانه ده. د غیرسته حال باخلو ماوج جلیل د امریکای د پایتخت کیپیټل هیل نه نه پنی غزم سره مرګری کیږي. ما او جلیل تاسو ته پروګرام کې هر کله و یستل مشي
ډیر مننه
وخت ورشه. ما وښه دا راته وایي چې په دغه کنونشن کې بیګا کمی مهمه وناګانې شوی وي چا چا پکې خبرې کړې دي.
بختونشا د دیموکرات ګون دا کنونشن شیدین دا د دې ټول وزیران روان دي او نن یې اخري ورځ ده نن به هم ویناګانې کیږي بیګاش په هم مهمو کسانو ویناګانې کړې دي لکه حال به وړاندې کوم د نایب صدارت لپاره چې کوم کاندید نام د څوې کماله هرس دوی بیګا وینا کړې ده دوی خپل نام د دوی قبول کړه بیګا او دوی چې دي په خلکو غږ وکړو چې هغه امریکې لپاره کوشتي کم چې دي پېژني دوی زیاته کړه د امریکا ستاسو د ټول زیاتو په دې چې ټول خپل چې دي د امریکې اقتصاد او کرونا وبا نه د امریکې بچ کولو لپاره هڅې چې دي هغه ناکامه شوې دي او د دوی ناکامه مشري د خلکو روزګارونو ته د خلکو ژوند ته زیان رسول دي کماله هرس چې دي نو دوی خپل وینا کې ویلي چې موږ یو داسې قوم یو چې خپل کمزوري لرو او نسلي تعصب غوندې مسلې چې دي دا به حل کوو دوی ژمنه وکړه چې دا او د بایدن انتظامیه به په شریکه داسې ګامونه اخلي چې یو ښه اقتصاد جوړ شي چرته چې څوک هم شاته پاتې نه وي دوی ویل چې دوی به د کرونا وبا لپاره هم کار کوي بیا ویګا شپه چې دی نو د امریکا په خوانی صدر باراک اوباما هم وینا کړې ده دوی په صدر ټرمپ باندې سخت تنقید کړی دی دوی ویل چې صدر ټرمپ صدارت سره د څه سلوک کوي څنګه چې د ټلویزیون یو ریالټی پروګرام وي او د خپل مشره انداز لوري دیموکراسي چې دا نو دای په خطر کې چولې او دا یو غیر معمولی خبره ده ځکه چې په خوانی صدر ډیر کم داسې په صدر باندې تکونه کوي کم چې په واکې وي بیا صدر ټرمپ بخنه غړم بارک اوباما دا خبرداري هم ورکړو چې د ټرمپ منتخب کول به دیموکراسي لپاره یو لوی خطر وي او اوباما ویل چې د صدر ټرمپ د ناکامۍ له وجې یو لکو بیا در امریکایانو خپل ژوندونه چې بیللې دي او په ملیونونو خلکو چې دي هغوی خپل روزګارونه بیللې دي یا هم بیګاش پچې دي نو هیلری کلینټن هم چې دی وینا کړې په خوانی صدر بل کلینټن میرمن دا دوی هم د جو بایدن ډیر ستاینه وکړه او ویل چې دی دا زموږ وطن کې دی دا د تباهره بچکول شي
ما وزلیل نن به دا غونډه خو روانه ده نن به پکې څوک وینا غانې کوي
بالکل ډاکټر شاه دا غونډه روانه ده او نن آخري ورځ دی نن به د ډیموکرات کون لا فاشټم نامزد کاندید دی جو بایدن دوی به خپل نامزد دی قبولوي او دوی به وینا کوي نن د جو بایدن تر څنګ به د نیویورک پخوانی ښاروال مایکل بلومبرګ دی به وینا کوي بیا د ډیلویټ سینیټر کریس کونز دوی به هم وینا کوي بیا د ترڅنګ د کالیفورنیا گورنر ګیوین نیوسن د نیو جرسی سینیټر کوډی بوکر د ویسکانسن سینیټر دا ټیمی بالون او د ایلینای سینیټر ټیمی ډاکورت دوی به وینا کوي
ما وجلیل کړه دیموکراتانو حکومت جوړ شي دوی د انتخابات په نومبر کې وګټي د جو بایدن په مشرۍ کې نو کوم ایجنډا دا کوم خبرې دي چې کوم مسلې دي دوی ته چې دوی د اوس نجمنې کړې دي چې په هغه باندې وکړ کوي
بالکل یو شمیر مسلې دي درسته پاره کې دوی وايي چې په دې بدلی کار کوي په دې کې یو هو ایمیګریشن ریفارم مهاجرت پر دوی وايي چې په دې کې به دی اصلاحات کوي او په دې کې دوی دا هم وایي چې هغه غیر قانوني کډوال چې په اروپایي امریکا ته راغلي دي دوی سره مرسته کوي دي تر څنګ اقتصادي مساوات خبره کوي د تعلیم خبره کوي په خاص توګه د کالج تعلیم مخ کول د کډوال امریکا کې د کالج تعلیم های سکول پر تعلیم مخ کې بیا د مخ د کالج تعلیم ډیر زیات ګران دي دوی د ګن کنټرول خبره کوي د وسلې د کنټرول قانون ا دې د څنګه دوی د هیلث کیر خبره کوي د صحت نظام بیا موسمي بدلون خبره کوي او دې د څنګه فورن پالیسی خارج پالیسی ته ګورو دوی د افغانستان د جګړې خبره کوي ایران سره چې کومه اتنی معاهده شوه تجارت او ټکونه او دې د څنګه د کورونا وبا خبره کوي چې دوی د کورونا وبا ختمولو په لړ کې دې څه کوي موږ نه وبا
ډیر مننه ما وشه
ډیر مننه
دی وسره اوسې
قدر من اوریدن کو او لیدن کو د وایس اف امریکا دیوا لوی خبر پښتونخوا خبرونه ته غوږی د امریکای دوه لوی سیاسي ګوندونه ډیموکرات او ریپابلیکن تاسو د ډیموکرات ورسته حال ووري د چی کنونشن سلورم اورز د ریپابلیکن حال به هم درکو چې د واکمن د صدر ترامپ پارټی دا غی ورسته حال سره د ډیورډیو همکار رحمان بنیرې زمنګ سره د وایټ هاوس نه مخامخ مرګره شوی دی پروګرام کې او تار کله وای بنیرې صاحب سلیم شه
دې مهرباني ډاکټر شاه صاحب
بنیرې صاحب د امریکای صدر ډانلډ ترامپ هم خپل حال زلي توندې کړی دی نن یې چرته سفرونه کړی دی په دې لړکی
ډاکټر شاه صاحب نن با صدر ډانلډ ترامپ د خپل صدارتي کمپاین په لړ کې د امریکا پنسلوینیا ریاست ته ځي پنسلوینیا ریاست د واشنگتن ڈی سی او نیویارک په منځ کې دی د ریاست ته د امریکای په سیاسي ژبه کې بیټل فیلډ سیاسي میدان جنگ هم ویلې کیږي لکدارې چې په دې ریاست کې د دوړو امیدوارانو ترمنځ د سختې مقابلې توقع ده هرڅ خو پنسلوینیا ریاست عمومي توګه باندې د ډیموکریټ ریاست دی په دغه رشپاړس کې د امریکایي مطبوعاتو کې راغلل چې په انتهایی سخت مقابله کې اغلی ډانلډ ترامپ وګټو ډانلډ ترامپ دا 38.2% او هیلری کلینټن 38.5% ووټونه اغستل یعنی 0.5% ووټونه اغلی ډانلډ ترامپ یوازې زیاته اغستل دي چې شل ډیلیګیټس دي ډیلیګیټس د امریکا سره په انتخاباتو کې د ګټون کې تن فیصله کوي بل د دې ریاست ته د ډانلډ ترامپ د سفر دیم اهم ترين خبر چې ده هغه ده چې د دې ریاست په سکرنټن خاریه کې د صدر ترامپ مخالف امیدوار جو بایدن ورکواله تیر کړی دی دا د هغه پلارنه خار دی او د سره جخت چې کوم خار دی اولډ فورج په دې کې بنن درې بجې وینا کوي دا وینا په تاسو حال کې هغه له ترامپ چې نن ماخام با جو بایدن پر رسمي توګه د خپل صدارتي ځغل د قبولیت وروسته وینا کوي امریکایي مطبوعات دې داسې ګوري چې صدر ترامپ دې ته انتظار نه کوي چې بایدن وینا وکړي او د هغه جواب ورکړي بلکې د هغه د وینا نه مخکې با نن 3 بجې په سکرینټن کې هغه له ترامپ خپل جواب وړاندې کوي
بنر صاحب د ډیموکراټانو کنونشن مخبنن ختم شي د ریپابلیکن کنونشن کله نه شروع کیږي او دا غی حال کراته وای
دا پر لپسی دی دواړه د 16 اگست نه تر 19 اگست پورې با د ریپابلیکن کنونشن وی دې کنونشن ته سخت کاله هم هغه شان تیارې نیول شي دي سم چې په بخوا نیول کې دي خو فرق دا دی چې سکل د کووېډ 19 یا کورونا وایرس په وجه باندې دا کنونشن یعنی په ځمکه باندې د خلکو غن غن هغه شان نه دا مشرانو تقریرونه هغه شان نه دي سم چې لایب مثال په توګه په دغه رشپاړه سم کې د فلدل پاتې یو ما آر ان سی ریپابلیک ډی ان سی ډیموکرات نېشنل کنونشن می کوریج کوو زبا غي حال ته دن لاړه ما د هغه ځای نه خبر نو ول کول لاندې با کلینټن راغلا بل کلینټن براغلو صدر اوباما براغلو دا سه نور امیدواران چې دغه براغلن هغه په ویناګان او کلی مونږ ولې کل مونږ سب لا سونه ور کړل چا با ملمانه چې د سرونو وکړ دا سه حال ذلیل راغل نشته دې کووډ 19 دی خو کنونشن خامخا کیږي د کنونشن د امریکای په سیاسي تاریخ کې ډېر اهمیت دی هغه امیدوار چې د خپل ګوند لخوا په پرایمریز کې یعنی په ګوندیز انتخابات کې منتخب شي نو هغه د بیا په دې کنونشن کې تقریرونه کیږي د هغه په لاسو خبرې کیږي هغه ولې منتخب شو کی نوټ سپیکر یا مهم مقاله وین کې چې د ګوند هغه خبرې کوي بیا په اخر کې هغه ته رسمي بلنه ورکړي ورته وایي محترم صدر ډانلډ ترامپ تامنګا د ریپابلیکن ګوند په باقاعده توګه امیدوار نامزد کوو تاسو دا قبول ده هغه بیا په جواب کې تقریر وکي او ما ته قبول ده او دا زما تګلارې ده شکریا ادا کی کنونشن دا سي نو دا دل دا کنونشن چې ده پدې کې با د قبولیت د بلنه چې ده تاسو د ډانلډ ترامپ ته ورکور کیږي او په 20 اگست په زمانه شاته دا کوم سپین کور چکاری دي دا وایټ هاوس پدې وایټ هاوس کې چې په صدر ډانلډ ترامپ مشتره پدې کې باغه د ټلویزیون د لارې وینا کوي او د خپل بلنې د قبولیت د وینا نرسته با باقاعده توګه باندې الیکشن خو هغه مخ کې نه آغاز کړی د باقاعده توګه باندې د کمپاین آغاز کړي
منیر صاحب په امریکا کې میډیا د انتخاباتو ته څنګه ګوري کې پدې باندې تفصیل راکړي
بٹ ٹاپک یا موضوع کو ہم انتخابات کے خوب انتخابات کے واضح جانے رچے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر برخا اخلی یا جو بائیڈن برخا اخلی بلکہ دیتا پوڑان دے پراتے چیلنجونا دا دے پا موجودہ وقت کی چیلنجونا اور پتیر وقت کی کارکردگی چی دا پدی باندے سیڑنی اور باسو نتی گی سکولرز بھی پکے مبصرین بھی پکے پروفیسران بھی پکے مورخین بھی پکے وغیرہ وغیرہ دا وقت پدری اسی زور مانے باس روان دے یو دا چے صدر ڈونلڈ ٹرمپ دا کال دو رشپار اسپل تگلارا چی لیٹس میک امریکا گریٹ اگین ارادے چی امریکا عظیم جوڑا کو آگا آگا آوازونا پدری در شل کے ہم اور دل کی گی دا امریکا دا صدر ڈونلڈ ٹرمپ آگا آوازونا چی دا امریکا په مکسیکو کوله باندې دیوال جوړی هغه وازونه په دغه رشل کې مو اوریدل کیږي خو دې کې غټ ټاپک چې دی هغه ته موضوع چې د امیګریشن دی یعنی مهاجرت دی امریکا تر اصل کې خلک یعنی د هغه د پاره د امریکا د صدر ډونلډ ټرمپ پالیسی چې دا هغه سخت ده او کلک ده بل په پاتې جو بایدن تګلارې چې دا هغه د ډیموکرات تګلارې ده هغه وایي چې د تګلارې به هغه شان نه دي چې څنګه ډونلډ ټرمپ ساتلې ده کده یو غټلا صدر ڈونلڈ ٹرمپ په وسکانسن کې په اریزونا کې په آیوا کې چې کومه ویناګانې کړې وي په کې ډېر ټکی کارولی وو هغه ټکی د امریکا په دې چینلو باندې ښکاری یو دا چې بایدن چې دی دا ریډیکل دی دی چې دی ریکلس دی دی چې دی ایکسټریمست دی مطلب اداره چې دی انتها پسند دی دی بنیاد پرست دی او دی لا پروا دی خو جو بایدن وایي چې زمنګ امریکا چې دا ټول امریکا دا موږ به هغه ټول خلک چې په امریکا کې مستقل ژوند کول غواړي د قانون لاري هغه ته قانون تحفظ ورکو د دې لپاره په میډیا کې دا هم باس روان دي چې دا انتخابات چې کیږي د کووډ 19 یا د کورونا وایرس پورې جو کیږي آیا د انتظامات به امریکایي الیکشن کمیشن یا سټیټ چې کوم دی هغه وکړي چې خلکو ته تحفظ سره لار ورکړي بل باسي دی هغه د بلټ پوسټل بلټ سره تعلق لري او پوسټل بلټ سره تعلق داسې لري چې امریکا کې بدل انتخابات کې خلکو ته دا حق ورکول کیږي چې هغه خپل ووټ دا خانی دے لاری ولیگی دا خانی چکا مشر دے سبا دا آگا تیست منی دے پا کنگرس کی او دا آگا نے بلا تا پوچھو نکی گی چاہے تا سوزی جو گئے دا خلق کو اٹھونا پا وقت ورسوائی او کنا دا گرانڈ ٹرمپ چی سنگ دا فکر مندے اظہار کردے دے چی دا بیلٹ پوسٹر بیلٹ دے لاری در غلی کی دے شی واسنی چی در غلی وشی بلے خواہ تا ڈیموکریٹ چی دی آگا پا دی حق تی دی چی پوسٹر بیلٹ دے لاری خلق خلق اٹھونا ولیگی او دا کووڈ 19 پا وجہ ماندے خلق چی دی آگا دا مشکل سر مقدر شی دا سی نور وارا وارا بیسونا ہم روان دے خدای مهم او غټ کی دی بختور شاہ سے
ډیر مننه رحمان بوی سر
هر کله
درمل اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا دیوا لوی خبر پښتونخوا خبری برخه مو واوریده ورزو د دې خبرونه باقی پاتې برخه ته چې موږ پکې خبرې اترې په یو موضوع باندې کو او څنګه چې وړاندې تاسو ته موږ ویلي نن به خبرې اترې کو په هغه زلو باندې چې په پښتونخوا کې ورګړې شوې دي یا زم شوې دي چې په خوا به د غسیمو ته فاټا ویلا قبایلی زلې به ورته قبایلی علاقې به ورته ویلي په دغه کې د اف سی آر قانون وو په دغه کې چاته د اپیل او دلیل حق نه وو کوم بدلون راغلی دی اوس قانوني حیثیت څه دی خلک څومره مطمئن دي او کومه قانوني خلا اوس هم شته او که نشته په دې باندې به زموږ سره قانون پوه راځي اعجاز مومن صاحب تاسو اکثر وخت په وخت باندې د دیوا د لارې تاسو د هغوی خبرې اترې اورئ چې زمنګ سره په پروګرامونو کې راځي او په دې موضوع باندې هغه مسره خبرې کوي پوره معلومات لري اعجاز مومن صاحب ستړي مشه پروګرام کې تار کله وایو
جی جی السلام علیکم تاسو ستړي مشه
وعلیکم السلام ډیر مننه په خیر رالی اعجاز مومن صاحب موږ سره اوسې موږ خبرې اترې بنن کو په دغه قبایلی زلو باندې هرڅه که دغه قبایل تک مونږ غواړو چې ورسره استعمال نکو خو بیا هم ترسو پوره چې پورا ورسره د خلک بلد شي ویني وخت په وخت دغه تک زمونږ د خلینو ورته هم وزي چې قبایلی زلې خو بهرحال دغه اوس د خیبر پختونخوا ایسه ده او د خیبر پختونخوا زلې دي په کار ده چې په خپلو نمونو باندې یاد کو. اجاد مومن صاحب څه ګڼئ چې نن سبا اکثر وخت په وخت باندې چې موږ سره ستاسو په شان قانون پوهان راشي هغوی دا ګیله کوي چې یو قانوني خلا ده، قانوني حیثیت څه دی نن سبا چې کوم قانون دی دغه سیمه کې، نو هغه نه تاسو څومره مطمئنه یې؟
ډېره مننه جی. داسې دی چې تاسو ته د هر څه پته ده چې د نوو ضلعو دپاره چې کوم اصلاحات شوي او په هغه اصلاحات کې کومې فیصلې شوې وې نو هغه سلریش پوینټونه سلریش هغه ضروري خبرې وې چې په هغې باندې تقریبا درې څلور کاله گفتو شنیدو شو او بحث او مباحثې به وشولې او د هغه وخت چې کوم پوهان خلک وو هغوی به په هغې باندې یو نقطه راوویستله او بیا به د حکومت سره کېناستل او بیا به د هغه وخت چې د دې صوبې کوم وزیر اعلی وو نو د هغوی سره به مونږ کېناستلو او یو یو پوینټ به هم ډسکس کوو، ځکه چې هغوی ویل چې دا زلې خو په دې پښتونخوا کې مراویږي نو د پښتونخوا حکومت په اعتماد کې هم اغېستل پکار وو. د بده مرغه چې کله اختیار ختم شو نو دا فیصله وشوه چې د شپږو میاشتو دپاره به دلته آی جی آر قانون وي او دا شپږ میاشتې ټایم یې دې دپاره ورکړو چې په دې ټایم کې به حکومت صوبایي حکومت دا اوسنی چې کوم حکومت بیا راغی چې دوی به دغلته سیټلمنټ یعنې د ځمکو چې کوم سیټلمنټ طریقه کار دی په شپږو میاشتو کې به دا برابروي، انویسټیګیشن برانچ به برابروي، پروسیکیوشن برانچ به مکمل برابروي او جوډیشری عدالتونه د ججانو دپاره به مکمل چې کوم د هغوی ضروریات دي هغه به برابروي. شپږ میاشتې تېرې شولې دی حکومت هلته یو پرسن کارونه کو، موږ په های کورټ کې کیس وکړو او های کورټ ولګېده او هغوی آی جی آر ختم کو او اډر یې وکړو چې په اوو ورځو کې دنده دننه هلته عدالتونه قایم کړي. دغه عدالتونه چې کوم دي نو دا د پېښور های کورټ چیف جسټس په اډر باندې شوي دي، فن والا های کورټ ورکړی دی، صوبایي حکومت یو روپۍ فن نه دی ورکړی. اوس تاسو د قانوني عدالت طریقه کار خبره وکړه، زما په خیال چې نن په قبایلي سیمه کې صرف یو عدالتي سیستم دی چې دا ټیک روان دی، شل زرو پورې کیسونه هلته راغلي دي، فیصلې کېږي، های کورټ ته اپیل باندې خلک راځي. خو د ټولو نه غټه مسله په عدالتي معاملات کې کومه ده؟ هغه دا ده چې نیم عدالتونه هلته نشته دي، لکه مثال په توګه د نارکاتکس د منشیات عدالت هلته نشته دي، د دهشګردۍ عدالت هلته نشته دي، مومند جنسي د پېښور د دهشګردۍ عدالت نه چلیږي، باجوړ د سوات د دهشګردۍ عدالت نه چلیږي، خیبر د پېښور د دهشګردۍ داسې نادر چې کوم هلته کوم کیسز یا عدالتونه دي یا انټي کرپشن چې کوم عدالتونه دي یا نور کوم عدالتونه دي دا اوس پورې هلته نه دي تللي. هلته صرف یو فوجداري عدالت ناست دی، یو دیواني عدالت ناست دی. اوس صوبایي حکومت اخر څه کول غواړي؟ صوبایي حکومت ولې چې کوم دی دې ته فنډنګ نه ورکوي؟ ګوره جی، مونږ خو صرف دا خبره نه کوله چې د انضمام مطلق دا دی چې هلته د یو سیول جج او یو سیشن جج دغه عدالتونه دي کښېني. مونږ خو دا خبره کوله چې دلته د آی ډي پیز کومې پیسې پاتې دي هغه دې مکمل ورکړی شي، دلته چې کوم کورونه وران دي د کومو خلکو ستونزې دي هغه دې مکمل حل کړی شي، سکولونه چې په کوم حالت کې وو او مقه حالت کې دي، فرنیچر نشته دی، سټاف نشته، وختونه په ځای زه پاره چې نقطه ریګولر پرته کې یو میران شاته ځم، باجوړ خبر مومندو کې زموږ د ټولو وکیلانو پیسونه دي، موږ زه راځو بنګه هلته یو پرسن تبدیلي ولیده ادمنستریشن کې هلته ټول اختیارات تحصیلدار ایس ایچ او او ڈی پی او. مخکې به پولیټیکل ایجنټ نه خلکو فریاد کوو، اوس د ڈی پی او نه فریاد کوي. ایس ایچ او او تحصیلدار هلته لوکل بدماش جوړ شوی دی، ټول اختیارات د هغه سره دي، په سیول کیسز کې هغه نوټس کوي، اویرنس دي نشته. دی حکومت دومره ونه کړل چې دا په فاټه جی
ما دا ویل چې مخکې خو به که د پولیټیکل ایجنټ نه یا د ای پی ای نه خلکو ګیله کوله نو ډایرکټ یو بل عدالت نو چې هغه ته به چا اپیل کړی وي، اوس تاسو نه غنئ چې تاسو وایئ چې یو عدالتي نظام دی، نو که خلک د ډی پی او نه یا د سچو نه تنګ شي نو دغه عدالت ته نشي ورتلی؟
بالکل جی ورجی، نن د درو کسانو سره د مومنت ایجنسی نه ټلیفونونه راغلي دي، هغه تمام دغه خبره وکړه چې په دې کې د ایس ایچ او د تحصیلدار هیڅ اختیار نشته، تاسو عدالت ته لاړ شئ. خبره څه ده چې په فاټرا کې په قبایلي سیمه کې تر اوسه پورې اویرنس نه دی شوی، یو سیمینار یو ورکشاپ هلته نشته، تاسو تیریا ته لاړ شئ، تاسو اپر فاټرا ضلع ته لاړ شئ، هلته خلکو ته پته نشته، هلته په نوي سیستم باندې پوهې نه دي، هلته خلکو ته دا پته نشته چې د سپریم کورټ هائی کورټ ته مونږ ډایرکټ پلی شو، مونږ د آرټیکل 199 اختیار راغی، مونږ هلته د هر ظلم د هر ناانصافۍ خلاف مونږ به هائی کورټ سپریم کورټ ته څنګه ځو؟ نو زما مطلب دا دی چې د قبایلي سیمې نه کوم امتیاز راغلی دي، هغوی ډېر غلط کردار ادا کړ، اغوی په صوبایي سملو کې، اغوی د حکومت په ایوانونو کې د قبایلي سیمې خبره بالکل کې نه خوده. زمونږ ته اوس موجوده کوم امینز دي، اغوی د قبایلو سره هغه حق ادا نه کوي چې اغوی ونه ووت ورکړي دي او د اغوی لپاره اواز اغوی پورته کړي. زمونږ ته دلته کوم نور کسان نن په حکومت کې دي د قبایلو، اغوی نه پکار دي چې دا هغه ټایم دی چې دغه ریفارم دغه اصلاحات مونږ عملي کړو. مونږ چې تر دې پورې دا خبره کړې ده اوس هم کوو چې هغه قبایل چې هغوی ستونزې لري، هغوی سره د فیس وخت نشته دی، هغوی ته لار نه ده معلومه، نو مونږ قبایلي وکیلان اوس هم چې کوم دی د هغوی په دغه مرستې قربانۍ ته تیار ناست یو. خو د حکومت د طرف نه چې څه کېږي هغه وخت خو زموږ نه کېږي، هغه د عدالتونو وخت خو نه کېږي، حکومت په دې باندې ولې خاموش دی؟ زه دا خبره کوم چې 110 ارب سالانه چې کومې واده د قبایلو سره شوی وه هغه ولې نه ورکوي؟ په کار ده چې هغه ورکوي. هلته تر اوسه پورې میډیکل یونیورسټي د انجینیر یونیورسټي کالجونو چې دا په ریفارم کې اهم خبره وه، د لسو کالو یو مارشل پیکیج د دې قبایلي سیمې لپاره ادا کړل شوی وو، هغه به هغه خیر ولې نه ورکوي؟ نو مونږ دا ویو چې حکومت دومره ناکام روان دی چې د دې مطلب څه دی؟ زه دا خبره کوم چې قبایلو د پاکستان لپاره ډېره زیاته قرباني ورکړه، هغوی د پاکستان سره یو شو، یو موټی شو. اوس داسې حالات چې کوم روان دي، نو ولې دا ځوانان بیا دوباره دوی په احتجاج باندې مجبوره کوي چې هغوی بیا راوځي چې موږ ته څه ملو شو؟ زمونږ یوت هماغه څه دی، هلته 3G 4G کنکشن اوسه پورې نشته دی، هلته په لاک ډاون کې یو کال اتم میاشتې سکولونه بند دي، آنلاین کلاسز کېږي، زمونږ قبایل پاشان د آنلاین د کلاسز نه د سره خبر نه دي، هغوی تعلیم به د شپږو اتو میاشتو کې بالکل ضایع شو، ځکه چې سټاف نشته، استادان نشته. د تعلیم مخکې د دې شپږو اتو میاشتو دپاره حکومت هیڅ قسمه څه مارشل پیکیج ور نه کړو، ځکه چې زمونږ په دغه سیمه کې خو د تورو نه زیات ضرورت د تعلیم دی. زمونږ چې هلته کومې میندې خویندې دي، هغوی دپاره هیڅ فیسیلیټیز به د دوو کالو کې لاندې راغلل، هسپتال د هماغه دي، د هغوی د بیمارو ستونزې هیڅ حل نشته دی، د هغوی په قانون کې په وراثت کې په آئین کې د هغوی هیڅ حیثیت رانغی، هغوی ته اویرنس ور نه کړل شو. نو زه دا وایم چې د دې دا انزما خو مونږ دې دپاره نه غوښتو چې بس هلته یو څه وضعیت یو څه ځانګړی ناست دی او حکومت برید ته وایي چې عدالت روان دی. حکومت د دې نه علاوه نور څه وکړل؟ مونږ به باور دا خبره کوله چې مخکې کوم ترجمان وو د دې حکومت د صوبایي، نو مونږ ویل د دې مثال داسې دی لکه یو کس چې په بس کې ودرېږي او په مخکې سټاف باندې کوزېږي، هغه په مخکې سټاف باندې کوشو، اوس هغه ترجمان هم د قبایلو نشته دی چې دوی اخر اوسه پورې څه وکړل.
اجاز مومن صاحب، دا زمنګ اوریدونکو به وایي چې دغه 110 ارب روپۍ چې تاسو ذکر وکړو، صوبایي حکومت څه وایي د دې پیسو د په اړه باندې؟ لکه تاسو په دې باندې پوهی د حکومت څه دریز دی، هغه څه وایي؟
ډېر د افسوس خبره ده چې د دې مخکې کوم حکومت وو، نو په هغه حکومت کې درې وانه صوبې بالکل رضا شوې دي او د سند صوبې اعتراض وو چې په دې کې زه پیسې نه ورکوم. په اخره کې د سند صوبه هم اعتراض وکړه، رضا شوه. څلورو وانه صوبې ویلي چې زمونږ د فنډ نه درې فیصده پیسې کټ کړل شي او دا د دوی ته ورکول شي. په دې کې الیکشن شو، حکومت ختم شو او دا حکومت راغی. نن مرکز کې د دوی حکومت دی، په صوبه کې د دوی حکومت دی. د دوی په حکومت کې 3% هغه چې کوم مختص شوي 110 سالانه جوړېږي هغه ولې نه ورکوي؟ په ریفارم کې ګوره چې اهم خبره څه وه چې په 2018 کې به د ټولو نه او چې ریفارم څنګه وشي او په دې باندې چې سخت اوسو نه اولنی کار به څه کېږي؟ بلدیتي الیکشن به کېږي. دا اولنی خبره وه. دویم د 110 ارب روپو خبره وه. په 110 ارب روپو کې به کوم کوم کارونه کېږي د هغې پوره تفصیل په دغه ریفارمس کې موجود دی. نن تاسو د دې واکدارانو نه تپوس کوي هغه ریفارم تاسو سره شته؟ هغه ریفارمس کې 15 شپږ وظیفه منستران شامل وو په هغه ریفانس کې چې کوم دی زموږ د هغه وخت ډېر عزتمند او ډېر جدوجهد کولو والا امنیت شامل وو په هغې کښې زموږ سنیټر شامل وو هغوی د وو والو د جلسو چې کوم دی دورې کړې وې هغې کښې هغې باندې ډېره زیاته هغه یو ډېر ټیک ټاک پیسې دي هغه پیسې د دې حکومت سره شته زموږ د قبایلو سیمې فیصلې د یو څو بیوروکرات سره دي هغه بیوروکرات په اسلام آباد کښې ناست دي هغه بیوروکرات د سیاسي واکمارانو سره لږ یو بل په مخ په څپېړو باندې وایي هغوی د قبایل نه خبره هم نه دي چې یاره دا 8000 کیلومتر علاقه او مونږ به بار بار دا خبره کړې د پاکستان دپاره دا 8000 کیلومتر علاقه ډېره زیاته اهمه ده دې ته په سپک نظر مه ګورئ بیا به وروسته فریاد هم کوئ بیا به وروسته ارمان هم کوئ بیا به وروسته لاسونه هم روړئ دا قبایل چې کوم دی دا دا د دا دوی خو قرباني ورکړې ده قرباني ورکوي دوی ته د خپلې قربانۍ په رزلټ کښې اخر څه میلاو شو نن د میرانشاه بازار د پاره 10-12 روپۍ منظوره شوي دي د وزیرستان د تخیر د پخیر د اول وزیر مسود هغه چې کومه کمیټي جوړه شوې ده صوبایي حکومت او د هغه د اډمنسټرشن په هغې کښې کرپشن وکړو هغه خلک چې د هغوی په نوم جایداد نه شته هغوی ته پیسې میلاو شوې هغې باندې مونږ لاړو ریټم وکړو په هغې باندې نن څه ده اخر چې کوم یو کار کېږي په هغې کښې کرپشن چې کوم یو کار کېږي په هغې کښې کرپشن نو مونږ خو دا نه ویلې چې مونږ نوی سباون غواړو نوی سهار غواړو هغه به څنګه وي د پولیس د خاتدارو فیصله نه اوسه پورې نه ده شوې
او دغه نوي والو خاتدار بلکل دغه پوینټ مې ځان سره لیکلی و چې دغه د خاصدارو چې کومه مسله وه چې وایي چې دا به ریګولر پولیس ته را وړي چې هغه په کوم ځای ولاړه ده
زورور چې زورور کوم سړی وو د هغه کسان ټول پولیس ته را وړېدلي دي داسې کسان په کښې سچوګان او ډي سي ګان دي چې اف آی آر نه شي لیکلی جک چې مونږ پېښ شو جج وایي دا سچو صاحب راغلي وو اف آی آر نه شي لیکلی په اف آی آر باندې نه پوهېږي چې کوم کمزوري خاصدار دي غریب مونږ به ګورو چې دا خبره کوله چې دا د ظالم او د مظلوم جګړه ده پېښ شوله چې مظلوم ته اختیار او میلاو شو خو نن هغه خبره بیا روانه ده نن غریب خاصدار غریب لیوي چې کوم دی هغه جبرن ریټایر کېږي هغه د خپل عمر نه مخکې ریټایر شو هغه په پولیس کښې مرګ کېږي نه نن دا خبرې هم روانې دي چې دا صوبایي حکومت نوي پولیس برتي مرګ کوي نوي برتي به کوي په پولیس کښې هغه زاړه لیوي والا هغه زاړه خاصداران حق ته هغوی دي چې هغوی دلته را شي په ریفانس کښې څه خبره شوې وه په ریفانس کښې دا خبره شوې وه چې څومره خاصدار دي څومره لیوي دي هغوی به په خپلو پوستونو باندې بحال وي هغوی ته به اقسې تنخواه میلاویږي هغوی ته به مراعت میلاویږي نوی ریکروټمنټ به کېږي 40,000 نوي کسان به برتي کېږي او هغه به دغه نوی پولیس فورس ټرینینګ به ورکوي کیمپ به جوړېږي دې حکومت تر اوسه پورې ټرینینګ جوړ کړو ټرینینګ ورکړو دې حکومت تر اوسه پورې هغه خاصدار هغه نوي اکیډمۍ ته را وستل چې تاسو ته به مونږ هفته هفته 6 ورځې په دې کیمپ کښې کډم مونږ به تاسو پوهېږو په دې نوي سیستم په دې نوي نظام نه بلکل نه شته
لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې یو ډي ایس پي یا ایس ایچ او رینک افسر را شي او هغه اف آی آر نه شي لیکلی خو دا خو ښکاره خبره چې د هغه ټرینینګ نه دی شوی که نه تربیت یې نه شته
تربیت یې نه شته ګورې دي دا خو چې کوم په فاته ایکس فاته کښې چې کوم زموږ ججان صاحبان ناست دي هغوی ته سلام په کار دی هغوی ته ایوارډ په کار دی هغوی ریکارډ په خپله صحیح کړو دا لاسونه به یې رانغړلي وو بډې دیوالې وې هغوی د کېناستو ځای نه وو هغوی د کېناستو ځای نه وو هغوی چې کوم دی نو عدالتونه په برنډو کښې مقرر کړل هغوی دا چې نوې برتي راغله هغه به هغوی پوهول چې دا فقره به داسې لیکي دا به داسې لیکي ارشید به داسې کوي تر اوسه پورې دا ټرینینګ ججانو عدالت هم چلوي هغوی ته ټرینینګ هم ورکوي د حکومت د طرف نه یو پرسنټ سپورټ دوی ته نه دی راغلی ټول فاینانشیل سپورټ چې دی نو دا پېښور های کورټ کړی دی اوس پېښور های کورټ دوه درې لیټرې صوبایي حکومت ته وتللي چې دا بقایا چې کوم عدالتونه دي دا هلته جوړ کوي لکه مطلب چې دا کوم اوس ما وویل چې دوی د ای ټي سي عدالت دیشګردۍ عدالت هلته نه شته دی د نارکاتکس عدالت نه شته دی نور چې کوم فیډر عدالتونه دي دا هلته نه شته دی دا اوس د دې صوبایي څه شوله هغه خلک را ځي په پېښور کښې عدالتونو ته لارې فرقوي چې کوم د ای ټي سي نو په ډېرو ضلو کښې اوس جوینایل کورټ چې کوم دی هغه نه شته دی په مومندو کښې زما په هغلته اوس قایم شو چې کوم د ماشومانو خپل قانون دی د ماشومانو خپله لاره نو هلته د ټولو نه غټه ویرنس چې اوس کوم دی هغه د حکومت د طرف نه فن ورکول دي هېوي فن چې ورکړي او اویرنس ډېر زیات ضروري دي سیمینار ورکشاپ په دغه
په دغه ضلو کښې چې کوم انټرمنټ سنټرز وو دغه حراستي مرکزونه وو لا درکه خلکو مسلې وې هغه کیسونه هغه خبرې په کوم ځای ولاړې وي
بلکل دي دغه تر څو پورې چې دغه د مسینګ پرسن یا د لاپته خلکو خبره ده نو دغه خبرې چې دي نو دا د اکشن ان اسټیبل پاور دا یو ځان له قانون آرډیننس بغیر پاکستان کې پاتې شوی د هغې د لاندې کېږي دغه اختیارات د لاندې عدالتونو سره هلته نشته لکه یو کس په حراستي مرکز کې دی نو هغه دغه عدالتونه هغې کې ډایرکټ هائی کورټ ته راتګ دی پرېکړه باندې برازي زما په خیال کې د 15 ترمین نه پس چې کله د هائی کورټ اختیار مکمل قبایلو ته وغځېدو نو په دغه کې موږ وکتل چې په سوونو او په زرګونو تعداد کې چې کوم لاپته افراد وو هغه راووتل ډېر زیات لاپته افراد راووتل اوس دغه کیسز دلته ډېر زیات کم دي په هائی کورټ کې هم نو هغه سلسله یو فکر روانه ده حراستي مرکزونه شته دی ځکه چې دلته د مطلب دا دی چې دلته کوم حالات دي د وارنټیر دلته کوم حالات دي د سیکورټي پرته چې دلته کوم حالات دي دلته کوم شخړې ستونزې دي هغه اوس هم په پوهنې باندې شته هغه مسئله شته نو یقینا چې حکومت ته هم او ادارو ته هم او ادمنستریشن انتظامي ته هم دا د خلک چې هغه هغوی ته شکمت کاری او هغه هغوی ته سم چې ورته دوی تور وایي بلیک کیټګري او داسې کلکیچن ورته ښکاري نو هغه خلک بیا دوی په دغې حراستي مرکزو کې اچي او د دغې قانون د لاندې دوی سره بیا اختیار شته چې لکم سل ورځې هغه دوی سره په انټروګیشن کې په تصدغه کې وي او بیا دا دوی اوپن کې ښکاري کې بیا وایټ کیټګري ده بلیک کیټګري ده ګری کیټګري ده دوی وایي چې دوی که په هغه باندې چارجونه لګي د هغه وایټ دی هغه پیر دی که هغه ګری دی هغه شپږ میاشتې کال دوه کاله د هغې انوستیګیشن مزید جاري که بلیک وي عدالت کې جریټو شي عدالت ته هغوی پیر وي چې بوی دا بلیک دی دا مونږ ته وانټډ دی دا خطرناک دی دا به مونږ سره وي نو دغه خو یو سلسله روانه ده په دغه ټول خلک پوهېږي خو مین خبره چې کومه ده نو هغه زما تعلیم دی زما چې کوم دی هیلت دی هغه ما هغه څه دی زما ډېر سکول اوبه نشته عموماً د جمسې کې یقین وکړئ خپل ورځ صافو ته تللی وم کندارو کې جرګه وه هلته چې ما وکتل خلکو د اودسونه اوبه نه وې په یو لوټه ما درې کسانو اودس کو دا اوس د شدي حصه ده هلته به په یو بور باندې هلته به د اوبو په راویشتو باندې څومره پیسې لګي هلته بجلي بالکل نشته هلته 3G 4G کنکشن بالکل نشته دی هلته ټي وي یعنې زموږ په پاکستان کې خلک پي ټي وي نه پېژني چې په پاکستان کې پي ټي وي او چینل شته په قبایلو کې په دغه سیمه کې هغه پي ټي وي پسې خلک لاندې شو دغه یو ریډیو دی خلک یې اوري نو دا څنګه انضمام وو زه خو خپله حیران یم چې مونږ د دې حکومت ته خو دا نه غوښتل دا حکومت ولې څنګه کوي
اعجاز خان کوم چې د دغه علاقو نه نمائندگان ته لیدي صوبایي اسمبلی ته به ذکر وکم نثار مومند خان دی او دغه شان تک یو شمیر نور
د دې خبره را دي
جی
افسوس خبره دا ده چې دلته هر انتیه د خپل پاتې نه مجبور وي هر انتیه د خپل خان نه د خپل فرد نه د خپل مشر نه د خپل پاتې نه مجبور وي په دې کې ځکه دا چې پی ټی آی دی چې پی ټی آی انتیه ځان به څوک وي لکه مثال زه په دې مثال درکم شاجبول سے د دې تحریک هیرو دی موږ هغه د زمری خطاب ورکړو چې د دې تحریک زمری چې کوم دی هغه شاجبول دی او بل زمری ورسره شاجبودین دی په پارلیمنت کې نن دا هغه دې په صوبې اسمبلی کې نه ست هغه غږ نه کوي هغه د پاتې نه مجبور دی نن د پی ټی او ډیر غړي زموږ په صوبې اسمبلی کې نه ست غړي دې د پاتې نه مجبور دي تحریک لا شروع شوی نه دی فاتا سیاسي اتحاد بالکل خاموش دی په قومي اسمبلی کې زموږ کې نه نه دي زموږ صوبې اسمبلی سره یې ممبرانو سره دومره غټه مقاله چې دا شل پیوزیش کفر ډیر اپاچو دې ماموري احتجاج وکړو نسبم دوی دې لږ دې صوبې اسمبلی ګیس سره وځي او بمته دوه ورځې راشي موږ راوځي او پنځه ورځې کې بیا ګوره چې کوم کوم پیکیجز راځي دوی خو دې لږ باریکاتو کې او بل دې دې اسمبلی کې څه کوي د دې تر اوسه پورې په فارم باندې مسله ده مومن دې ورته ته فون راغی هغه د سنیټر سیف راغی هغه څه کیس نه شو د نه اتفاقی د وځي د سلسله تیاترو روپیو واپس لري په نورو ایجنسو کې زمونږ مشرانو هم غلطی شته چې مونږه هغه ټایم او هغه قرباني اوس نو ورکو چې کوم قرباني مونږه یو کال یو نیم کال ورته ولا چې مونږ په چې د چا سره اوس وصلې په کار د چې بیا هغه خبره اوس بیا راپورته کړي د قبایلو لپاره زما په خیال کې پر روان الیکشن کې که په قبایلي سیمو کې لږ غونټه کې لږ ښه کار وکړل شو لږ په ځوانانو کې اویرنس ورکړل شو لږ په ځوانانو کې سیمینار او ورکشاپ ورکړل شو نو زه وایم چې پر روان الیکشن کې به د قبایلو نه د ځوان کول نه ډېر تکړه لکان او ډېر نوی کول به راځي وخت سره به دا تبدیلي دا به راځي خو هغه ډېر زیات قیم غواړي مونږ دا خبره کوو چې ما سره تا د لسو کالو د مارشل پیکیج واده کړې وه په هغې کې درې کالې وشو زما درې نیم سوه اربو روپۍ پاتې دي هغه راکړه. زما د بجټ چې کومې پیسې پاتې دي په درېو کالو کښې هغه ماله پوره راکړه. په لاک ډاون کښې چې تا نورو علاقو ته کومې پیسې ورکړي دي هغه پیسې ما ته راکړه. زما په نوم باندې چې انټرنیشنل کوم فنډ راغلی دی ما ته هغه پیسې راکړه. د آی ډي پیز په نوم کښې چې کوم بیلونه شوي دي او کوم فنډونه د دې قبایلو په نوم باندې راغلي دي ما ته هغه پیسې پوره راکړه. ولې نه راکوي؟ نو قبایل به څنګه طریقه دي؟ قبایل تاسو مطلب دا دی که تاسو هلته نن زه به روز وګورئ د مومندو په روډ باندې زه غون مات دی په نو په خیبر ته وردن نه شه لوکل چې کوم پکوړي دي کوم روډونه دي خلک دي د تلو نه دي. نو دا هغه شیونه دي چې خلک اوس تپوس کوي. مونږ د لاسو زمونږ نه خلک تپوس کوي. ډېرې غټې غټې خبرې به م کولې، ډېرې غټې غټې وعدې به م کولې. څه وشو؟ څه مونږ له رالی؟ هلو
او چې ستاسو اواز راځي اجاز خان، خو زه دا سوچ کوم چې هغه خلک چې د دې انضمام خلاف وو هغوی سره اوس تاسو چې مخامخ شئ نو سر یک شنی؟
ګوره جي، هغوی خو ګیلې بالکل دی او د هغوی ګیله چې کوم دی هغه په سر سترګو ده. هغه مونږ منو چې د حکومت د طرف نه دا ستونزي دي، خو مونږ په دې ټیم کښې هم دا خبره کوو چې د دې نه بغیر بل حل څه دی؟ بل حل نشته. حل چې مونږ سره کوم دی اوس په کار دی چې هغوی او هغه هم زمونږ ډېر ستر او ډېر قابل عزت مشران دي او کوم چې اوس څو په حکومت کښې واکداران ناست دي چې هغه منل دي، هغه امتیاز دي، هغه نور هغه په غټو غټو عهدو باندې دي. په کار دی چې دوی اوس د حکومت ته دا غوښتنې وکړي. زمونږ وجې مونږ به څه غوښتنې وکړو؟ زمونږ سره عهده نشته دی، زمونږ سره څه طاقت نشته دی. مونږ همدغه خبره کولی شو چې د میډیا په ذریعه باندې یو خبره پورته کړو او هغې کښې ستاسو میډیا ده، مونږ به تاسو له بیا او ډېره شاباشۍ درکړو چې زمونږ د قبایلو ستونزې، زمونږ د پښتنو ستونزې هغه هم تاسو راخلئ. دلته خو داسې میډیا مونږ نه وینو. لکه په پاکستان کښې تر اوسه پورې په دې یو کال یو نیم کال کښې زمونږ یوه میډیا نه ده چې هغوی په ایکس قبایل په فاتح باندې هغوی خبره کړې ده. تاسو یقین وکړئ په دې یو نیم کال کښې لکه ما څوک نه دي لیدلي چې په ټي وي باندې په ریډیو باندې یو سیمینار یو ورکشاپ څوک یې راغوښتي چې په قبایلو کښې څه روان دي، ولې روان دي، هغوی ته خپل حق میلاو شو که میلاو نه شو. نو زمونږ خو چې دغه زور او دغه طاقت دی چې په حکومتونو کښې کوم واکداران ناست دي په کار ده چې دوی راوځي دوی سره ډېره ښه موخه ده. نو زما په خیال چې د قبایلو دا مسلې حل کېدای شي. اوس چې کومه غټه مسله وه د آیین د قانون برادستي وه هغه وشوره. د دې عملي کولو دپاره اوس کار په کار دی او دغه کار څومره ګران نه دی خو که دوی د زړه نه
کړه. اجاز خان، تاسو څه ګڼئ چې لکه وړاندې هم پرې مونږ خبرې وکړې، قبایلي ولس د خپلو حقونو نه خبر نه دی؟ قبایلي ولس اوس هم د هغې پخواني نظام نه دومره هېرېدلی دی چې هغه اوس هم د پولیس یا د ملیشي عسکر ویني نو هغه ترې په کور نه ننوځي. د دوی د بیدارۍ دپاره څه کول په کار دي ستاسو په خیال؟
ګوره جي، ما خو تاسو ته وویل چې که تاسو په خیبر کښې بله د تیرا علاقې ته لاړ شئ او هلته عام وګرځئ نو هلته څوک هم نه دي خبر. که تاسو کورم ایجنسۍ ته لاړ شئ، که تاسو باجول مومندو کښې بله علاقو ته لاړ شئ، نو هغه خلکو ته هېڅ پته نه لګي. هغوی ته دا پته نه لګي چې زما په دې ځمکه باندې د سړي سره شخړه ده زه څه وکړم. نو هلته چې کوم لوکل تحصیلدار دی، لوکل چې کومه انتظامیه ده، هغوی هغه اختیارات هم هغسې استعمالوي. هغوی ته پته نشته دی. دویمه خبره دا ده چې هغوی هلته دا پروپاګنده کېږي چې د دې عدالتونو نه هغه خلک یاري چې تا خو عدالتونه دي او دې کښې خو شل کاله چې کوم دی نو فیصلې اخلي داسې ده او هغسې ده. داسې بالکل نه ده. کوم چې ما تاسو ته وویل چې کوم خلک خبر دي نو دا دې د کیسونو تعداد تقریبا 20,000 ته ورسېد او په زرګونو باندې فیصلې وشولې او هایکورت ته باقاعده په اپیل کښې هم یو پروسس یو طریقه کار روان دی. اوس دې کښې دي ما تاسو ته وویل چې د حکومت د طرف نه خو فن ورکول او دغه کارونه کول دا د دې ذمواري ده. دغه ضلې د 15 ترمیم نه د خیبر پښتونخوا حصه جوړه شوې ده. سم چې پېښور د صوبې د چیف سیکرټري انډر دی، نو داسې دغه ایکس قبایل چې کوم دی د دې چیف سیکرټري انډر دی چې کوم دی پېښور سیکرټریت کښې ناست دی. په یو کال مخکې زه دا قبایلونه دا پروګرام اوري، زه دا خبره کوم چې یو کال مخکې د دې ګوډه ډېرې نه مخکې علاقه ده د دغې علاقې خلک راغلل په هایکورټ کښې له وکیلانو صاحبانو مونږ په شریکه ریټ وکړو چې زمونږ د سکول اوبه نه شته. جج صاحب ولګېدو او دلته ټیمو د میونسپل کمیټې او تاکو غټ غټ افسران را وغوښتل. نو په عدالت کښې ورته وویل په څومره ټایم کښې اوبه ورکولی شئ؟ نو هغه ورته وویل چې یو میاشت یو نیمه خو به نه دي. نو جج صاحب ورته وویل زه درته د ګردو خبره کوم چې په څو ګردو کښې ورکولی شئ. نو هغه خلکو ته وویل چې په څو کنټینرو هم کار کېږي. هغوی ورته وویل په درې. نو دی افسر ته وویل چې ورشه ټېلیفون وکړه، 15 کنټینر یې به روزانه ځي او نن یې ولېږه. تر هغه پورې چې څو پورې تاسو دې ته رسول وګني ورکړي نو زه دې قبایل ورونه ته وایم چې دغه څه تاسو اوس به دې سسولي تاسو ولې نه راځي اخر د خپل حق لپاره په دې کې ضرور قبایل هم ډېره زیاته قصور دی چې هغوی بالکل دا چې موږ ویل چې عادي کلی څنګه نن مې د های کورټ سپریم کورټ ته ډایرکټ اختیار دی تاسو ولې نه راځي تاسو خپل حق ولې نه غواړي تاسو چې بجلی نشته ګوره چې پرون په های کورټ کې کیسو چې په پیښور کې ډېر زیات لور شوی دی سیمینار نشتا ورکشاپ نشتا التا اوس دغه سلسله ډیر زیاته ضروری ده زیره ځوانانو ته دا خواست کوم چې تاسو په وجره کې په جمعات کې کېدې سیمینار او ورکشاپ کې اویرنس کې خلک خبر کې خلک اډوکیټ کې چې به اصلاحات شو به دې اصلاحاتو کې موږ اوس څه کول پکار دي موږ خپل حق څنګه اخلو نو زموږ نه خورولو نو چوکونه چا نه دي وړي موږ بیا راوځو چې موږ خپل قبایل به دې باندې پوهې چې د زینه فائدہ وایي
وخت را سره لګ دې که په اخره کې مختصر غونډې پیغام ورکول غواړي اجازه خان
مختصر پیغام کو جیز به زخپل زوارانو ته ورکوم چې دا تحریک د زوارانو او ځوانانو وګټو 70% مونږ کامیاب او 30-30% مونږ ناکام روان یو دا به 20% کامیابی هم زمونږ د ځوان پښتون د لک او جدوجه په قربانی باندې وکیږي زه دې ته دا پیغام بیا ورکوم چې تاسو ځان بیا ورو تیار کړئ په دې نه دا څلور شپږ میاشتو کې د قبایلي ځوانانو د بیا ځان تیار کړي بیا دې راوتو ته ځان تیار کړي تر هغه پورې چې 110 سالانه دغه روپۍ مونږ ته راغلي نه او په دغه کې په ریفارم چې کومه واکه شوې وه چې یو بورډ اف ګورنر به جوړیږي دغه پیسې مونږ د دې امتیازانو په لاس باندې هم لګول نه غواړو چې د خپل خپل پاتو امتیازان دي د دې نه به څه ښه پوسټ کړي په ریفارم چې دا خبره شوې وه چې د قبایلو نه به خلک اخیستل کیږي دا وی به یو بورډ اف ګورنر جوړیږي دا وی به یو مشر پاتل
کیږي ډیرمننه خوشاله اوسې قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا لوی خبر پښتونخوا خبرونه په دې ځای پای ته ورسیدا سره د وکیل خانه او د میلمه اجازه مومن تاسو نه اجازه تخلم د لوی لا پامن خورز خو وختونه مناسب شه.